السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. ته دغه خبرونې ډیره برخه له معمول سره سم د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې لنډ خبری برخه هم لري. په دې برخه کې به واورئ چې امریکایي ځواکونه وایي چې له افغانستانه یې د خپلو ځواکونو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده او وایي چې افغان ځواکونه باید د مسؤلیت اخیستو ته چمتو اوسي. خو راځي تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. امریکایي چارواکو په افغانستان کې د ځینو اډو تخلیه کول پیل کړی دي. لوګر کې د مساینک او امنیتي ساتونکي وژل شوي او ټاکل شوي د امریکا او روسیې ولسمشران مخامخ سره وګوري. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکا لوړپوړی جنرال وایي د دوی ځواکونه د عملیاتو درول پیل کړي او په خبره یې افغان ځواکونه باید د دغه مسؤلیت اخیستو ته چمتو اوسي. سکاټ میلر پرون په کابل کې خبري اعلان ته وویل له هغه ډیر کړه دا پوښتنه کیږي چې افغان ځواکونه دې مسؤلیت ته چمتو دي. میلر وړاندې ویلي پیغام تل همدا و چې افغان امنیتي ځواکونه باید چمتو اوسي. میلر وویل دوی د ټولو ځواکونو د وتلو چارې هم پیل شوې دي.
As we retrograde to zero US forces
په داسې حال کې چې موږ د امریکایي ځواکونو شمیر صفر ته رسوو، موږ به اډې په لومړي سر کې د دفاع وزارت او نورو افغان ځواکونو ته ورکوو او دا ټولې هغه اډې دي چې موږ به ورڅخه وتل پیلوو.
له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر او نورو چارواکو دا ډاډ ورکړی چې ځواکونه یې له بهرنیو پوځیانو د مسؤلیت اخیستو ته چمتو دي او د دې کار وړتیا لري. په لوګر کې د مساینک د کان و ساتونکو د طالبانو په یو بریټ کې وژل شوې دي. د لوګر د پولیسو ویان ګل حیدر احمدی ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه پرون له غرمې وروسته شاوخوا 2 بجې د محمد اغه ولسوالۍ په زاهد آباد سیمه کې هغه مهال وشو چې وسلوالو طالبانو د مساینک کان پر ساتونکو وسلوال بریټ وکړ. په دې بریټ کې درې تنه نور ټپیان شوې دي. د احمدی په وینا ساتونکو د مساینک غونډ ته په لار و چې د وسلوالو له کمین سره مخامخ شول. طالبانو هم د حملې مسؤلیت اخیستی. بل ورته د هرات د ګولران ولسوالۍ د ملي امنیت د مدیر په ګډون درې تنه په یوه مانچودنه کې ووژل شول. د هرات والی عبدالوحید قتالی تیر شپه ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه مخام محل هغه محل وشوه چې د دغو کسانو موټر د قشاوري په سیمه کې پر خښمی ماین وخوت. خاغلی قتالی زیاته کړه په وجل شو کې د ګولران په خوانی ولسوال هم شامل دی. د هغه په وینا په دغه بریټ کې د امنیتي ځواکونو 15 غړي ټپیان شوی دي چې د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان د فوټبال د حکمانو د ډلې دوه غړي د لومړي ځل لپاره په آسیایي لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال نړیوال حکم یا ریفری حلیم آقا شیرزاد به د لویدیځې آسیا د ای اف سی کپ په ډله ییزو سیالیو کې د ریفری رول ولوبوي. د آسیا جام کلب لوبې د اتلانو تر لیګ وروسته د آسیا د فدراسیون دوهم رسمي تورنمنټ بلل کیږي. خاغلی شیرزاد به دغه تورنمنت په ډله ییزو لوبو کې په میدان کې دننه د ریفری او ننګیالی صداد به یې د مرستیال په توګه برخه اخلي. ټاکل شوی دغه لوبې د نیمې میاشتې په وروستیو کې د اردن په پلازمینه عمان کې ترسره شي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکي جون میاشت کې له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره یو غونډه ترسره کړي. دا خبره د کرملین یو لوړپوړي سلاکار یوری اوشاکوف پرون د اپریل په 25مه داسې مهال کړي چې د امریکا او روسیې ترمنځ لانجې زیاتې شوې دي. د پوتین د بهرني سیاست دغه سلاکار ویلي د دغه ملاقات په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو په خبره یې ممکن جون میاشت کې ترسره شي. د همدې میاشتې په پیل کې جو بایدن خپل روسي سیال ته د مخامخ ملاقات قات وړاندیز کړی وو. سپینې ماڼۍ ویلي د بایدن او پوتین ملاقات به د اروپا په یو هیواد کې کیږي. اوتریش او فنلند له وړاندې د دغې کتنې کوربتوب ته چمتووالی ښودلی. د نړۍ یو شمیر هیوادونو پرون له هند سره چې د کورونا ویروس سخت ځپلی او روغتونونه یې د بسترونو، روغتیایي وسایلو او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي د مرستې ژمنې وکړې. سپینې ماڼۍ ویلي متحده ایالات به د کووید 19 واکسین، لومړني مواد، روغتیایي تجهیزات، تستونه او د خوندیتوب تجهیزات سمدستي هند ته ورکړي. په هند کې په پراخه کچه د کورونا ویروس خپرېدو د امریکا پر ولسمشر جو بایدن فشار لا زیات کړی چې له نورو هیوادونو سره د واکسین مرسته وکړي. بایدن ویلی متحده ایالات به تر هغو چې په کور دننه یې د واکسین اړتیا پوره شوې نه وي نورو ته واکسین ورنکړي. خو دا غوښتنه په زیاتېدو ده چې متحده ایالات د استرازینیکا هغه 1.5 میلیون ډوزه واکسین چې تر اوسه یې نه دی تایید کړی هند یا نورو هیوادونو ته چې ورته عاجله اړتیا لري ورکړي. تر دې مخکې اروپایي ټولنې او د دې ټولنې مهمو غړیو فرانسې او جرمني هم له هند سره د مصنوعي ساه ایستلو د دستګاو په ګډون د روغتیایي وسایلو او اکسیجن د مرستې ژمنې کړي دي. او د پاکستان د بلوچستان د خبریالانو ټولنه به د یوه خبریال د وژل کېدو د وروستۍ پیښې په اعتراض کې نن د دې ایالت د پارلمان د خبري پوښښ څخه ډډه وکړي. د اردو ژبې ازادي ورځپاڼې خبریال عبدالوحید رئیسانی د شنبې په ورځ په کوټه کې د ناپیژند وسلوالو په ډزو ووژل شو، که څه هم تر اوسه د دغې وژنې انګیزه نه ده روښانه، خو پولیسو ویلي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي او امکان لري چې دغه قتل به هغه مهال شوی وي چې غلو هڅه کوله د هغه موټر سایکل وتښتوي. د بلوچستان د خبریالانو ټولنې د رئیسانی قتل غندلی او غوښتنې کړي چې عاملان باید په نښه شي. بلوچستان له کلونو راهیسې د فرقهیي شخړو او د اسلامي سخت دریځو او بیلتون غوښتونکو د حملو شاهد دی. له 2004 کال راهیسې په زرګونو کسان په دغو حملو کې وژل شوي. زموږه آزادي راډیو نه اوري دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی او اوریدلی شئ. پاتې د آزادي راډیو .com راځو د خبرونې خبري موضوع ته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي له افغانستانه د ځواکونو د وتلو لپاره تیاری پیل شوی او دغه بهیر به په منظم ډول ترسره شي. جنرال سکاټ میلر پرون په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې دغه راز وویل، ټولې هغه اډې به افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري چې دوی ترې وځي او هم به ځینې تجهیزات دغو ځواکونو ته ورکړي. جنرال میلر له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو په درشل کې پر دغه ځواکونو د هر احتمالي برید په وړاندې د سخت ځواب خبرداري هم ورکړ. تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي له دې هېواد د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو بهیر پیل شوی او هغه به په منظم ډول پر مخ یوړل شي. جنرال سکاټ میلر دغه څرګندونې پرون یکشنبه په کابل کې د افغان خبریالانو یوې ډلې ته وکړې او ویې ویل، که څه هم د می له لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر رسما پیلېږي، خو په محلي کچه د دغه بهیر لپاره تیاری پیل شوی دی. جنرال میلر افغان ځواکونو ته د اړو او تجهیزاتو د سپارلو په اړه وویل،
certain equipment that we must take back to
یو خاص تجهیزات چې موږ یې باید بیرته خپل هیوادونو ته ولېږدو، دا یو شرط دی. خو د امکان تر حد چې موږ مجبورونه وو سوالو دا مسله یقیني کړو چې افغان امنیت ځواکونه اړې ځینې تجهیزات هغه څه چې د اردو د فعالیت لپاره اړین دي ترلاسه کړي.
جنرال سکاټ میلر دغه څرګندونې نږدې دوه اونۍ وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان میلادي کال د سپتمبر ولسمې له افغانستان نووزي. د مې لومړۍ د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د دوحې په تړون کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې او هغه تړون چې د نه عملي کېدو په صورت کې طالبانو پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د حملو د بیا پیلېدو خبرداری ورکړی. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر خبرداری ورکړ چې دا به یوه تېروتنه وي چې کله افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو د وتلو په بهیر کې پر دغو ځواکونو برید وشي.
موږ پوځي امکانات لرو چې پر ائتلافي ځواکونو هر ډول بریدونو ته په کلکه ځواب ووایو، او پوځي امکانات لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړو. پر دې لور حرکت به یوه تېروتنه وي.
که څه هم طالبانو د دوحې له تړون وروسته پر امریکایي او ناتو ځواکونو له حملو ډډه کړې، خو د بایډن د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې د دې ډلې د ویندویانو څرګندونو ته په پام د دې خبرې یقیني کول ګران دي چې طالبان به په دې پاتې څه باندې 15 میاشتو موده کې پر امریکایي او ناتو ځواکونو برید ونه کړي. د رویترز په وینا د امنیتي چارو یو شمېر کتونکي دې ته د شک په سترګه ګوري چې طالبان دي چې هره ورځ له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دي، امریکایي ځواکونه پرېږدي چې په سوله ییز ډول له دې هېواده ووځي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر دغه راز وویل، کله چې ده د طالبانو د سیاسي کمیسیون له غړو سره د خبرو فرصت درلود نو هغوی ته یې واضح دا خبره کړې چې له تاوتریخوالي دې لاس واخلي. میلر زیاته کړه، طالبانو ته یې دا هم ویلي چې که غواړي پوځي پریکړو ته عملي بڼه ورکړي نو دا به د افغانستان او د دې هېواد د خلکو لپاره یوه غمیزه وي.
په همدې حال کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په حال کې ملګرو ملتونو دغلته د خبریالانو او فعالانو پر وژنې اندېښنې ښودلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې ځانګړي ریپورټر د خبریالانو او بشري حقونو په مدافعینو د تاوتریخوالي او وژنو قضیو ته نه رسیدنه د جدي اندېښنې وړ بللې ده. ماري لولر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ځانګړي استازي ته په یو لیک کې لیکلي، موږ په ځانګړي توګه د دې وژنو په اړه د تحقیقاتو نه ترسره کېدو او خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د دوام په اړه اندېښمن یو. په لیک کې دا هم راغلي چې د هدفي وژنو عاملین د نه مجازاتو له امله خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. ملګرو ملتونو پر افغان چارواکو غږ کړی چې د عدالت ټینګښت او د نورو بریدونو د مخنیوي لپاره باید بشپړه او قانوني څېړنه وکړي او د خبریالانو د بشري حقونو د مدافعینو په وژنو کې د تورنو کسانو عادلانه محکمه پیل کړي. په همدې حال کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ سازمان نئی مشر مجیب خلوتګر وایي، افغان حکومت د خبریالانو د وژنو قضیو ته رسیدنه نه ده کړې او دا د بریدونو دوام ته زمینه برابره کړې ده.
متاسفانه د افغانستان حکومت د خبریالانو د وژنې هغه قضیه او دوسیه چې دی په دې اړه هیڅ پام نه کوي، توجه نه کوي. په ځانګړې توګه هغه قضایه چې تقریبا د یو کال نه شروع شوې ده او هدفمند قتلونه ده.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو په چارو کې ځانګړي ریپورټر ماري لولر دغه شان په دغه لیکي د ازادي راډیو د خبريال الیاس د یادونه هم کړي چې نږدې 15 میاشتې وړاندې په هلمند کې وژل شو. ماري په افغانستان کې د خبريالانو او بشري حقونو فعالینو د وژنو مخنیوي لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې څو د حملې ودرېږي، خو هغې د ولسمشر لومړي مرستیال په وروستیو څرګندونو اندېښنه ښودلې چې ویلې د فیفا بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید د ترور عاملینو دی باید د اعدام حکم پلی شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون مرستیال نیم نظری وای، کمیسون په ژورنالیستانو او د بشري حقونو په فعالانو د هدفي وژنو او سیستماتیکو حملو باندې خنه لري.
قتلهای هدفمند سیستماتیک
هدفي او سیستماتیکي وژنې د دغو ډلو لخوا د یوې نوې تګلارې په توګه کارول کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دې اړه جدي اندېښنه لري او په افغان حکومت غږ کوي چې د هدفي وژنو عاملین وپیژني او عدالت ته یې وسپاري.
خو جمهور ریاست مرستیال ویان لطیف محمود ازادي راډیو ته وویل چې له 1991 کال راهیسې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 141 قضیې څېړل شوې او داسې قضیې نشته چې نه بي څېړل شوې.
له 1391 کال نه را دیخوا موږ د ژورنالستانو په تړاو ټولې دوسیې څېړلې دي. اوس د افغانستان په عدلي او قضایي دستګاه کې هیڅ داسې دوسیه نشته چې د څېړنو لاندې نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته هدفي وژنې په ځانګړي ډول په خبریالانو او مدني فعالانو زیاتې شوې. افغان حکومت د دغو حملو مسؤول طالبان بولي، خو طالبان په کراتو په دغو حملو کې لاس لرل رد کړي دي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پوښتنه کړه.
اوس پر راشو دي ته چې د کابل چاپ ورسپانو نن څه تبصرې او مقالې خبرې کړې دي. دغه تبصرې او مقالې واوري لدې سره د خبرونې خبري توکي هم پای ته ورسېدل. ورپسې د سندرو میلمانو پروګرام ماهروي
مسیر ورسپانې د کورونا نوي سپې او افغانستان ته ورپیخ ګواښ په تړاو سرلیکنه کړې او لیکلي چې افغانستان د ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو په ګډون ځینې هیوادونه د کورونا نوي سپې سره مخ دي او یوازې په هند کې په دریو ورځو کې تر 1 میلیون زیات کسان په کورونا اخته شوي او زرګونه کسان یې وژلي دي. وړاندې راغلي د کورونا نوي سپه د افغانستان څنډو ته رسیدلې ده چې په افغانستان کې تدابیر په نشت حساب دي. ورسپانې سپارښتنه کړې مخکې له دې چې کورونا خوره شي باید حکومت ټول تدابیر ونیسي چې نوې سپه افغانستان ته رانشي. خو لیکوال خبرداری ورکړی که د کورونا نوې سپه افغانستان ته راغله او خپره شوه نو بیا یې نه په قرنطین مخه نیول کیږي او نه هم زموږ روغتونونه او روغتیایي سیستم دا وړتیا لري چې لازمه درملنه وکړي. ویسا ورسپانې لیکلي افغانستان په نوي پړاو کې احتمالي خطرونو سره مخ دی. وړاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته اشاره شوې راغلي که امریکایي ځواکونه تر بشپړ وتلو مخکې افغانان جوړجاړي ته ونه رسیږي له ډېر پیچلي او خطرناک وضعیت سره به مخ شي. رسپانی لیکلی د دې ترڅنګ له حکومت څخه د باندې ځنې د پخوانی جهاد قمندانان او ځنې نوی راپیدا شوی پر خاصو لګکې او قومونو پورې تړلی وسلوال دي چې آن ځانونه مستقل ګڼي او له طالبانو سره د جګړې ټټر ډبوي. د لیکوال لاند د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به د حکومت ضد جګړه سخته شي، خو د حکومت لپاره به ستر خطر بیرونی جګړه نه، بلکې